Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل انداو زمانو همکاران مو د ازادي رډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې توت هرکلی کو او په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د جمعه مبارک ورځ ده. د 1491 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې له 12 نیټه او همدارنګه د میلادي نیټې په حساب باندې د 2012 کال د جون لومړنۍ نیټه ده. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم خپلې نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. استرالیا پرون وویل چې په اوروزګان ولایت کې به امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قمانده په خپل غاړه واخلي. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د زیاتې همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې چې سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې د دغه هیواد حکومت وسلوالې ډلې د دې اونۍ پر ډلې زوشنو تور نه کړي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. استرالیا پرون وویل چې په روزګان ولایت کې بل امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قمانده واخلي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري لري، خو اصلي تمرکز یې د افغان ځواکونو پر روزلو باندې دی. دا مهال په دې ولایت کې د امنیتي چارو مسولیت د امریکایي پوځیانو په غاړه دی، خو ټاکل شوی چې د سږ کال تر پایه افغانستان کې امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته انتقال شي. استرالیا په داسې حال کې د اوروزګان ولایت د امنیتي چارو قمانده په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی نیسي. د استرالیا د وسلوالو قواو لوی درستیز ډیوډ هرلی وویل دا بدلون به چې مخکې د استرالیا کابینې تصویب کړی افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو او د خپلو پوځیانو او وسلو د ایستلو مسولیت استرالیا ته ور له غاړې کړي. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د زیاتې همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه کړې ده. نیروپا مارا و دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونه له وتلو وروسته دغه هیواد د راتلونکي په باب د هند اندېښنه مخ پر زیاتېدو ده. ټاکل شوې ده چې د روان جون په 13 امریکا او هند په خپل منځ کې په لوړه سطحه د افغانستان په هکله خبرې وکړي. د افغانستان د فواید امي وزیر وایي چې د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو د جوړولو پر پلان غور روان دی. د فواید امي وزیر نجیب الله ورژن پرون په داسې حال کې چې د سالنګ د لارې د ستونزو د کتنې لپاره سیمې ته تللی و، د ازادي راډیو ته په تلیفوني مرکه کې وویل چې د هیواد شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره یې پر څلورو انتخابونو کار پیل کړی دی. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه خبرداری ورکوي چې سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې ده، دغه هیواد حکومت وسلوالې ډلې د دې اونۍ پر ډلهییزو وژنو تورنې کړي دي. د سوریې د حولې د مرکزي ښار د وژنو په اړه تحقیقاتو ته ګمارل شوي چارواکي جنرال قسیم جمالالدین پرون په دمشق کې یوې خبري غونډې ته وویل لومړنۍ پلټنې ښیي چې وژل شوو کسانو د حکومت له مخالفته انکار کړی و او له وسلوالو ډلو سره یې مخالف و. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د هولي ښار شاوخوا 130 قربانیان چې 9 ماشومان او 4 ښځې دي، بې له دې چې خبرې ورسره وشي سمدستي په ډزو وژل شوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په استنبول کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې دا پیښه په سوریه کې د کورنۍ جګړې ناورین رامنځته کولی شي. د وای د ملکیانو هڅې ډلهییزې وژنې چې دا اونۍ په سوریه کې وشوې سوریه په یوې له مصیبته ډکې کورنۍ جګړې کې راګیر کولی شي. داسې کورنۍ جنګ چې دا هیواد به ترې هېڅکله رغېدل ونه لري. زه د سوریې له حکومته غواړم چې دا نن د سولې له پلان سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د بانکي مون خبرداري د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ هم تایید کړ. د ویل چې اروپایي اتحادیه پر سوریو د نوو بندیزونو تیاری نیسي. په مصر کې واکمنې پوځي شورا د استراري حالت لپاره تر رسولو وروسته پرون ویل د هیواد د امنیت ملاتړ کوي. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون د تلویزیون له لارې په دغه هیواد کې استراري حالت چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې نافذ و لغوه کړه. وی ویل د واک تر انتقالولو پورې به د هیواد د ملاتړ لپاره د ملي مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېیمې دورې له پیلولو وروسته په لومړي رسمي سفر بیلاروس ته ولاړ. د کرملن ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د دولت د رئیس په توګه د لوړې له کولو وروسته بیلاروس ته د پوتین لومړنی سفر د دوو هیوادونو د همکاریو د ځانګړتیا ښکارندویه ده. د بیلاروس استبدادي او په نړۍ کې رټل شوی حکومت لا هم د روسانو تر سخت اغېز لاندې دی. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. استرالیا په داسې حال کې د اروزګان په ولایت کې له امریکایي ځواکونو د امنیتي چارو قومنده په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو د مسؤلیت ترلاسه کولو ته چمتووالی نیسي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې یوناما وایي په څلورو میاشتو کې د نږدې 600 ملکي افغانانو وژنه ورته د نه منلو وړ ده. هند اندېښنه لري چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان پیاوړي شي. په دې اړه هم رپورټ درته وړاندې کوو. او د افغانستان د فواید امید وزیر د هغه څرګندونو نه مو هم خبره وشي. وایي د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو پر جوړولو غور کوي. په افغانستان کې یو شمېر بېوسله ماشومان چې شاقه کارونه کوي د ژوند په نورو برخو کې د جدي ستونزو تر څنګ د جنسي زور زیاتي له ګواښ سره مخامخ دي. په دې مسله مې یو رپورټ درته وړاندې کوو له موږ سره اوسئ. استرالیا په داسې حال کې چې د روزګان ولایت د امنیتي چارو قومنده په غاړه اخلي چې افغان ځواکونه د دې ولایت د ټولو امنیتي چارو ترلاسه کولو لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوې ده چې د سږ کال تر پایه د روزګان ولایت امنیت افغان ملي اردو او ملي پولیسو ته وسپارل شي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
استرالیا د پنځشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان په روزګان ولایت کې بل امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو مشري په غاړه واخلي. امریکایي قومندانان غواړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. د استرالیا د وسلوالو قواو لوی درسیز ډیوډ هرلی وویل دا بدلون به چې مخکې د استرالیا کابینې تصویب کړی افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو او د خپلو پوځیانو او وسلو د ایستلو مسؤلیت استرالیا ته ورلغاړي کړي. شغلی هرلی وویل دا مهم عملیاتي پړاو دی. د مسؤلیتونو د انتقال پروسه ته په اشاره وویل په دې بهیر کې مطرح رول خورا اهمیت لري. د امریکا متحده ایالاتونو به چې په روزګان ولایت کې له سنگاپوري او سلواکي پوځیانو سره په ګډه کار کوي د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه به د روان میلادي کال په پای کې د روزګان ولایت د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. امریکایي پوځیان له 2003 څخه چې هالنډي عسكر له روزګان ووتل په دغه ولایت کې د عملیاتو مشري کوي. هالند د ناټو لومړنی غړی هیواد و چې له افغانستان څخه یې سرتیری وایستل. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د استرالیا لخوا په روزګان کې د مخکښ رول د منلو هرکلی کړی دی. د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن استرالیا د ایساف یو تر ټولو نږدې مختلف بالو ویل موږ د استرالیا د صدر اعظم جولیا ګیلارد د حکومت او د استرالیا د ملت ستاینه کوو. دوی د افغانستان په جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1550 سرتیری لري او په روزګان ولایت کې اصلي تمرکز د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو روزنې او څارنې ته دی. تر اوسه پورې په افغانستان کې 2 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. صدر اعظم جولیا ګیلارد تیره میاشت وویل چې خپل ځواکونه به تر ټاکلي وخت مخکې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه وباسي. خو د دغه هیواد حکومت وروسته وویل چې تر 2014 پورې به ناټو په افغانستان کې یوازې پرېنشتي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
یوناما په څلورو میاشتو کې د نږدې 600 ملکي افغانانو وژنه د نه منلو وړ بللې. ویلي دي چې له دې سره چې دا شمېره د تیر کال د ورته مودې په مقایسه لږه ده، خو بیا هم ډېره ده. یوناما ویلي چې نږدې 80% ملکیان د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري وژل شوي. یوناما د سړک د غاړې بمونه او ماینونه د اکثرو ملکیانو د مرګ ژوبلې عامل ګڼلې. د دې موضوع تفصیل د اسمت ساروان په بل رپورټ کې اورو.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر په دې هیواد کې د ملکیانو مرشوبلې د نه منلو وړ وبللې او په جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د عام ولس سر ته پام وکړي. یوناما دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتو دې دفتر په یوه راپور کې اعلان وکړ چې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان ملکیانو تلفات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 120 لږ شوي دي. یوناما د جګړې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې اضافي اقدامات وکړي څو د ملکي افغانانو د مرشوبلو مخه ونیول شي. یوناما دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول د هیواد په مختلفو سیمو کې له ناټو ځواکونو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبیش وویل افغانان به خپلو ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بریالیتوب او باوریتوب اندازه د ملکي تلفاتو له کمیدو او د امنیتي وضعیت له ښه کېدو ولګوي. د یوناما له لوري له ثبت شویو شمیرونو سره سم د سږ کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمی پورې 590 ملکي افغانان وژل شوي او 1214 نور ژوبل شوي، چې په سلو کې د 90 مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو او په سلو کې د 9 مسؤلیت د حکومت د پلوي قواو دی. خو له دې سره د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکیانو په مرشوبل کې 1% کموالی راغلی دی. یوناما په څلورو میاشتو کې د 590 ملکي افغانانو وژنه د نه منلو وړ بللې او ویلي دي چې دا ډېر زیات شمېر دی. یوناما په اعلامیه کې د طالبانو لخوا چاودیدونکي مواد د ملکیانو د تلفاتو تر ټولو لوی عامل بللی. له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي چې له دې ډول چاودنو لاس واخلي او ویلي دي چې د دغو موادو په چاودنو کې په سلو کې 1.5 ملکیان وژل شوي دي. یوناما پر ناټو هم ژغ کړی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په لړ کې د چاودیدونکو موادو ضد عملیات وکړي او هغه شنډ کړي. تر 2011 پورې په تیرو 15 کلونو کې په پرلپسې ډول د افغان ملکیانو تلفات زیات شوي او سږ کال هم لا څرګنده نه ده چې د کال د لومړیو څلورو میاشتو په شان به د ملکیانو د تلفاتو کمیدا دوام وکړي او که به د جګړې له تیزیدو او د امنیتي مسؤلیتونو له انتقالېدو سره د ملکیانو تلفات هم ډیر شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د فواید امی وزیر وایي چې د سالنګ پر لوی لارې د موټرو د ترافیک د فشار د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو د جوړولو پر پلان خبر روان دی. د فواید امی وزیر نجیب الله اورجن پرون په داسې حال کې چې د سالنګ د لارې د ستونزو د کتنې لپاره سیمې ته سفر کړی و، ازادي راډیو ته په تلیفوني مرکه کې وویل چې د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره یې پر څلورو انتخابونو کار پیل کړی. د ویل چې اوس د سمنګان له درې سوف څخه بامیان ته د سړک پر جوړولو کار روان دی او په پام کې ده چې دا سړک په ښکاري درې تیر او د دایکونډي له طریقه کندهار ته ورسول شي. تفصیل له اسمت ساروان.
د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي چې د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د ترانسپورتي اسانتیاو د زیاتولو لپاره پر څلورو پلانونو کار کوي. نجیب الله اوژن ازادي راډیو ته وویل د سالنګ پر لاره د موټرو د ترافیک د زیاتوالي او په ژمي د واورو د ورېدو له کبله د دې لارې د بندېدو په خاطر د متبادلو لارو د جوړولو کار تر څېړنې لاندې دی. ښاغلی اوژن وویل همدا اوس پر څلورو پلانونو او بدیلونو مطالعه روانه ده. یوه متبادله لار د شبر ده چې په شکاري دری او دوشي تیریږي. بل بدیل د شمال جنوب لار ده چې له درې سوف څخه د بامیان یا کاولنګ ته راځي او بیا تر کندهار او سپین بولدک پورې رسیږي. خو دا پروژه ډېر وخت اړتیا لري. د همداراز د پنشیر خاوا کوتل بله متبادل لار وبلله چې له اندرابه تیریږي او پنشیر ته رسیږي. د فواید عامې وزیر دا هم وویل چې د سالنګ دوهم تونل هم تر غور لاندې دی. دا تونل له اقتصادي نظره څېړل کیږي. اوس عملا د سمنګان له درې سوف څخه د بامیان تر یکاولنګ پورې د سړک پر جوړېدو کار روان دی او په پام کې ده چې دا سړک به د دایکونډي له لارې تر کندهار پورې ورسول شي. د دې سړک لپاره بوریجه هم لرو او کار یې هم پیلېږي. د د سالنګ د اوسنۍ لارې وضعیت ناوړه وباله ویویل. دا سړک او تونل په ورځ کې د شاوخوا 2500 موټرو د تګ راتګ لپاره جوړ شوی و، خو اوس د ورځې 6000 نقلیه وسایل پرې تیریږي. او همدا علت دی چې د فواید عامې وزارت د دغه سړک د ترمیمولو لپاره فرصت نه مومي.
زموږ غږ لازادې راډیو نورې دوستانو وسم په مکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سټکو ته ور بیا. استرالیا پرون وویل چې په اروزګان ولایت کې به له امریکایي پوځیانو د امنیتي چارو قومنده واخلي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1500 سرتیر لري، خو اصلي تمرکز یې د افغان ځواکونو پر روسلو دی. په امریکا کې د هند سفیر د افغانستان پر سر له امریکا سره د سیاسي همکارۍ او هماهنګۍ غوښتنه کړې ده. نیروپاما روا دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د راتلونکي په باب د هند اندېښنه مخ پر زیاتېدو ده. د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي چې د سالنګ پر لویې لارې د موټرو د ترافیک د کمولو لپاره د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د متبادلو لارو د جوړولو پر پلان غور روان دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه خبرداری ورکوي چې سوریه د کورنۍ جګړې په درشل کې ده، د دې هیواد حکومت وسلوالې ډلې د دې اونۍ پر ډله ییزې وژنې تورنې کړي دي. په مصر کې واکمنې پوځي شورا د استراري حالت لپاره تر رسولو وروسته پرون ویل د هیواد د امنیت ملاتړ کوي. د مصر واکمنې پوځي شورا پرون د تلویزیون له لارې په دغه هیواد کې استراري حالت 44 لسیزو راهیسي نافذ او لغوه کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېیمې دورې له پیلولو وروسته په لومړي رسمي سفر بیلاروس ته ولاړ. د کرملن ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د دولت د رئیس په توګه د لوړې لکولو وروسته بیلاروس ته د پوتین لومړی سفر د دوو هیوادونو د همکاریو د ځانګړتیا ښکارندوی دی. لومړنۍ فضایي بیړۍ یا سفینې چې د یو خصوصي شرکت له لوري په فضا کې نړیوال سټیشن ته لیږل شوې وه، خپل ماموریت په بری سرته ورسوه او پرون د کالیفورنیا په سواحلو ته نږدې پر مځکه کېناسته. سموخه کلاس ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنوي څپو یې په 12.6 او همدارنګه دا افغانستان په څو لویو ښارونو کې د FM په 0.15 اورېدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه سړي ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې په بلخ ولایت کې د خپل میرمنې ژبه پرې کړي. دغه 22 کلن سړي د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د 12 کلنې نګینې ژبه غوسه کړه. ویل شوي دي چې نوموړي یو کال مخکې واده کړی و. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حجره مراد معصومي په رپورټ کې اورو.
که څه هم تر اوسه دا معلومه نه ده چې د نګینې میړه ولې د خپلې میرمنې ژبه پرې کړې، خو ویل کېږي چې د دې موضوع په اړه پلټنې روانې دي. په بلخ ولایت کې د بشري حقونو کمیسیون د میرمن نګینې د ژبې پرې کول یو لوی جنایت بللی دی او له دولت نه یې غوښتي چې د دې پیښې عامل ته د سخته سزا ورکړي. په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یوې غړې سوریا سوبرنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نګینې د میړه لپاره د سزا غوښتنه وکړه.
جنایت
دا د یویشتمې پیړۍ یو جنایت دی. د یو مظلوم انسان پر وړاندې صرف موږ دومره غواړو چې د قانون له مخې دا په خپل سزا ورسیږي، ځکه چې دا یوه نه بخونکې او یوه دردناکه پیښه ده چې نه باید پر دوی رحم وشي یا ورباندې کوم تفاهم ته ورسیږي او یا هم کومه معامله ترسره شي. دغه کس باید چې په علني توګه محکمه شي او دا باید خلکو ته یو پند شي او زما په اند دا باید په ابدي حبس محکوم شي. میرمن سوبرنګ زیاته کړه چې میرمن نګینه امیدواره وه او د خاوند د ډیر وهلو او ټکولو له امله خپل ماشوم هم ځای کړی دی. نګینه د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې د یکشنبې په ورځ خاوند ترېنه د نامعلوم علت له کبله ژبه پرې کړې. د نوموړي خاوند د افغان امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوی دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم دغه عمل په کلکه غندي او د دولت څخه غواړي چې د دې حادثې عامل ته د سزا ورکړي. هغوی وایي که چیرې دغه کس ته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري سزا ورنکړل شي، نو کېدای شي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنه له مخکې نوره هم پراخه شي. یو شمېر کسانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل. دغه پیخه په کلکوټو کو غندو له دولت څخه غواړو چې دغه پیخه عاملین باید د خپل عمل په سزا ورسیږي تر څو نور خلکو ته عبرت وي. له دولت څخه غواړم چې دغه خزي خاوند ته سخته سزا ورکړل شي، داسې نه چې په لنډه موده کې بیرته له زندانه خوش شي. دغه خبر واقعا دردونکی دی. دغه عمل له انسانیت نه لرې دی، رښتیا هم وحشیانه عمل دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی چې نگینا د بلخ ولایت له روغتون څخه د کابل ښار روغتون ته را انتقال کړي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د یوې ښځې ژبه د خاوند له لورې پرې کیږي. خو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لیدلی شوی چې د یوې ښځې غوږونه او پزه یې د خاوند د کورنۍ لخوا پرې شوي دي. په همدې ډول د سهارګل قضیه هم کورنۍ تاوتریخوالی و. سهارګل و میاشتې د خاوند په کور کې په یوه زیرزمینی کې د بند په څیر تېرې کړې او تر سختې شکنجې لاندې وه.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو، مخکې مو په ریپورټ کې د نگینې حال واورید چې ویل کېږي خاوند یې ژبه ترې پرې کړې. یوازې ښځې نه دي چې په افغانستان کې له زور زیاتي سره مخ دي، تر دوی ډېر ماشومان له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخ دي. پرون په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله ماشومان نه یوازې دا چې شاقه کارونه کوي او د ژوند نورې جدي ستونزې لري، بلکې د جنسي زور زیاتیو سره هم مخامخ دي. په دې اړه محمد قسیم سولمل یو ریپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې په کارګرو ماشومانو جنسي تیری بل ګواښ دی چې بېوزله افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان چې په شاقه کارونو بوخت دي وایي چې یو شمېر کسان هڅه کوي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وکړي. دوی خپلې ستونزې داسې یادوي:
کله کله غیر اخلاقی خوشتن لر وز زنی زمانی کن
دا نوی سره کار میکنم. شرابی هستن شب هیجا سپارک گشته نمیشه به خاطر که پودری ها شرابی ها دیگه از دمیجا پر میباش. از ما میگه شما چی میکنی باز اینجا و بچه های خورده که گیر کن تجاوز جین کوشش میکنم بگم ما هم گریزیم.
دا ماشومان چې له ښوونځي څخه محروم دي هر ورځ د خپلو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره پر واټونو ګرځي. ځینې یې اوبه خرڅوي، ځینې یې موټران مینځي، ځینې یې سپلني لوګي کوي او ځینې هم په نورو درنو کارونو بوخت دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې جرګې غړي انارکلی هنریار د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه ماشومان چې د شپې لخوا په ښار او بازار کې ګرځي له هر اړخه زیانمن دي. دا وایي:
نگرانی ما و نگرانی تمام کسانی که
بخاطر زموک او د ټولو هغو کسانو چې د ماشومانو لپاره کار کوي اندېښنه مو ده چې ماشومان ډیر زیانمنونکي دي. سربیره پر دې چې له دوی څخه د مخدره موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي، دوی باندې جنسي تیری هم کیږي. موږ د دوی په اړه اندېښنه لرو. دوی د شپې لخوا پر واټونو ګرځي، مجلې خرڅوي، د موټرانو ښیښې پاکوي. ماشومان که هلکان دي او کنجونې زیانمنونکي دي.
میرمن انارکلی زیاته کړه د افغانستان د کورونی چار وزارت او د کار او ټولنیزو چار وزارت باید داسې لایحه وضع کړي چې دا ماشومان د شپې لخوا کار ونه کړي، څو له دې ګواښونو څخه ساتلي وي. څه موده مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي وه هغه ماشومان چې د ښار په واټونو کې کار کوي او یا هم خیر غواړي د جنسي تیری له ګواښ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې پکې زیات شمېر ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله په ورځنیو درنو کارونو بوخت دي. دا ماشومان نه یوازې دا چې له یو شمېر مخلصو کسانو لخوا ځورول کېږي، دوی له یو شمېر نورو ګواښونو لکه جنسي تیری سره هم مخ دي چې پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هند اندېښنه لري چې له افغانستان نه د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان پیاوړي شي او د افغانستان دولت به له خطر سره مخ کړي. هند اندېښنه وروسته له دې څرګندوي چې ناټو د شیکاګو په کانفرنس کې پریکړه وکړه چې د امنیتي چارو مسؤلیت به راتلونکی کال افغان ځواکونو ته وسپاري او خپل پوځیان به د 2016 کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. هندوستان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په سلګونو میلیونه ډالر مرسته کړې او ویره لري چې نه یوازې مرستې به ضایع شي بلکې بیا به د هند مخالف وسله والې ډلې په دې هیواد کې ځالې پیدا کړي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
هند پنځشنبې په ورځ په دې د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې چې له افغانستان د لویدیځو ځواکونو له وتلو سره به سخت دریځې غښتلی شي د افغانستان په اړه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د لا زیاتې هماهنګۍ غوښتنه وکړه. د ناټو مشرانو د مې په 26 د امریکا په شیکاګو کې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه تصویب کړه. هند په افغانستان کې د وسله والو طالبانو پر ضد د اوسنۍ جګړې کلک ملاتړی دی او له 2000 څخه تر اوسه پورې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر زیاته مرسته کړې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د هند دولت ضد سخت دریځ ته پناه ورکړې وه. د هند او امریکا ترمنځ 14 ورځې وروسته یعنی د روان جون په 14 نیټه په لوړ سطح تر کالنیو خبرو مخکې په واشنگټن کې د هند سفیر نیرو پاما راو وویل دواړو هیوادونو د یو سوکال باثبات او دیموکرات افغانستان د رامنځته کولو لپاره خبرې او مشورې ډېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخي شغلی راو چې د اټلانټیک کونسل په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبري کولې ټینګار وکړ دا ډول سلام مشورې باید لا زیات شي. راو وویل موږ پوهیږو چې په افغانستان کې له لاسکاله جګړې وروسته د جګړې پای ته رسولو ته ښکاره لیوالتیا شته، خو د دې په څنګ کې باید دا یقیني کړو چې د تیرې یوې لسیزې پریمانه قربانۍ او هلې ځلې ضایع نه دي. په واشنگټن کې د هند سفیر د افغانستان د وروستیو څو لسیزو جګړو او بدمرغیو او دغه راز د سخت دریځو پیاوړتیا ته په اشاره وویل دا ټول سبب کیږي چې لدی هیواد د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه څوک اندېښنه ولري. په افغانستان کې د هند لیوالتیا او مرستو د افغانستان ګاونډی پاکستان چې د هند تاریخي سیال دی او د طالبانو تحریک رامنځته کړی پارولی دی. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هند مرستې او ونډې هرکلی کوي، خو د امریکا ځینې چارواکي باور لري چې د پاکستان استخبارات له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې پالي چې د هند نفوذ مخه ونیسي. د هند حکومت د اپوزیسیون بهاراتیا جنتا د ګوند یو مشر او دغه هیواد د پارلمان غړی یشوان سنگ د افغانستان په اړه د هند ویره په زغرده څرګندوي. د چې د واشنگټن په بروکینګز انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل زه ډېره ویره لرم چې پاکستان به په خپلو جیوپولیټیکي دلایلو ممکن غواړي چې طالبان د افغانستان نیولو ته وهڅوي. د وویل افغانستان د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اغیزمن پوځ د شمال د ائتلاف بشان چې هند، ایران او روسیې ملاتړ کوو یو طالب ضد قوت نه لري.
د ژوند رنگونه
زمانوم مې رحمت تعالو سپین قربس اېل مې رضوان مې چرته د علوم اکاډمې د ژبو ادبیات مرکز کې کار کوم. شفاهي ادبیات کې
استاد د شفاهي ادبیات په برخه کې زیاتره کومې برخې تاسو څېړلې او کارم پکړې؟
ما ایوازې په افسرو استرو کې څو کار کړم او په دې کې مې تقریبا په لاسو ټکو کې افسانه استرې کې سره ټول کړی او دا تقریبا د 200 په شاوخوا کې استرې افسانه او کې شي او د مې درټوکا چپ کړی دي او نورم د چپال په حال کې په خپل پښو باندې.
استاد ولې تاسو ویل په خپل پیسو باندې چاپوي؟ تاسو خدل ته کار کوي چېرنې کوي؟
ولا څه درته وایم که څه درته وایم که مینه چپوي زما شخصي پروژې رسمي چپوي ولا شخصي مال کړی دي هغه دوی غن لري مکلفیت نه لري چې چاپي کی.
استاد په دومره کیسې او استورې او افسانې تاسو راټولې کړي او یادونه مو کړله کومې تر ټولو تاسو
خواندر کړای اولی خواندر کړای؟ ما ته هو فل شخصا نکلون در خواندر کړای ملي نکلون خاص خالص د سوچات پر سر مال فل نکلون کې من جاته چې خوشی دي پته خار بړت نکلم در خوشی او اله د زاده چې دا بالکل ملي بړل لري.
استاد تلم پم دی اکیډمي کې کار کړای تاسو خو اوس ګیر سپینه ده ک نور کارونه مهم کړي
اوس خو تل حال پاک اکیډمي کې کار کوم د زنا په خو د سوال انقلاب چې وشو زه د مارکیټ کې مت غړو بیا بلغاریا کې سفیر شوم او بلغاریا کې مې څه داسې په میدان سفر کړ په کې سره او اوس دا د چې مریض یم نو د تداوی دا وره انت لاړم او د پاکستان سره لاړم هغه راته ول چې ان په کې تلل نشي تل څنګه کې
د ژوند رنگونو پروګرام کې مو د علوم اکاډمۍ له یو غړي سره مرکه واوریده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او دوستانو تر اوسه پورې زموږ د خبرونو یا د نن ورځې د خبرونو یوه نیم ساعت خبري مجله خپره شوې. بل نیم ساعت خبري مجله زموږ د نن ورځې خبرونې لا په مخ کې پرتې دي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مو امید مرزبان کوربه دی.